کاغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه روغ جور خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
پاکستان وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبې وخت ورکوي چې وزیرستان ته دي د بیرته سنیدو لپاره نومونه ولیکي د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ مخه دی ونیسي او په ترکیه کې 2400 د پوځ کسان د کارونو له لرې کړل شوي دي
درنو اوریدونکو نن پنجشنبه ده د 1415 کال د اسد د میاشتې 8مه ده چې د 2016 کال د جولای د میاشتې 28مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پاراپوچونه کې په کندوز کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د ډیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون د جریان په اړه تازه معلومات به زموږ د همکار جعفر خان څخه واوري دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په اړه اوریدلی سي تاسو زموږ سره اوسئ وسبه پر خبرونه روشان نورزی تستواره
السلام علیکم په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان ها کورونی ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه تر ورځې وخت ورکوي چې وزیرستان ته دي د بیرته سنیدو لپاره نمونه ولیکي د څومیا شاهیڅ کې چې پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوسته وشته دي بیرته خپل کورونه ته ستنه کړي خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمي اعلان وکړ چې د کورنۍ دي د اگست تر اوله پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې ورته وسپاري چارواکو ویلي دي چې فورمې دوه کورنۍ ته ورکړي دي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هغه کورنۍ چې دغه فورمې ورنه کړي وزیرستان ته د بیرته سنیدو په برخه کې به د نامعلومو مشکلاتو سره مخامخ سي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یونیسیار ویلي دي چې هغه رقم چې د 2014 کال تر دسمبر پورې راټول کړي دي شي چې د وزیرستان 2,900,000 کسان افغانستان ته وشته دي د وزیرستان دغو کډسو کورنیو زیاتره د خوست ولایت د ګوربوز د ولسوالۍ د ګلان په کم کې اوسېږي خو د امریکا جا سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستان نه راغلو کورنیو ورته ویلي دي چې تر هغو چې د دوی ویجاړ سوي کورونه بیرته جوړ نه سي او دوی خپل قبایلي ژوند ته پرې نه ښودل سي نو دوی به وزیرستان ته ستانه نه سي د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د وروښتو مخه دي ونیسي د دفاع وزارت دغه خبره په ویلامی کې چې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته خبره کړې ده په ویلامی کې راغلی دی چې د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان پاکستان او ناټو ترمنځ په غونډه کې افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د داعش خلاف د عملیاتو په شان په پاکستان کې هم د دغه ډلې په خلاف عملیات وکړي په ویلامی کې دا هم راغلی دی چې افغانستان په ډیورنډ باندې د پاکستان لخوا د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اړه چې د افغانستان د مشورې نه بغیر جوړیږي خپل اندېښنې پاکستاني لور ته څرګندې کړي دي بل پلو ته د ناټو قمندان په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن د اسوشیټ پریس خبري اجانس ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې سره مستقیم ارتباط لري د عراق په مرکزی ولایت بابل کې داسې قانون پاسه ودی چې په چا د تورزم تور ثابت سو نو دغه کور به ویجاړیږي او کورنۍ به د ولایت نه ایستل کیږي نور تفصیل د شافی سردار نه
دا لومړی ځل دی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته داسې یو قانون پاسه ودی د بابل د ولایت شورا د بغداد څخه هم غوښتنه وکړه چې هغه تروریستان دی ورته وسپاري چې د اعدام سزا ورباندې راختلې وي دغه شورا ویلي دی چې دغه کسان به په بابل کې اعدام کړي بابل د بغداد په جنوب کې 95 کیلومتره لیرې پروت دی د بابل د شورا یو غړی حسن فدام ویلي دی چې ولایتي چارواکي غواړي چې هر هغه څه وکړي چې د تروریزم مخه ونیسي موږ د مرکزی حکومت ته هغو هڅو نه مایوس سوي یو چې غواړي امنیت وساتي او هغه وسلوال اعدام کړي چې محکمې ورته د اعدام سزا ورکړې ده اوس داسې څه نسته چې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې په بندیخانو کې وي او د دوی سره اوس ښه وضعیت کیږي. په بغداد کې حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه قانون د عملي کېدو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د بلې خوا وسلوالو 16 کسان چې پولیس او ملکیان هم پکې شامل دي په بغداد او د بغداد په اطرافو کې وژلي دي. یوه چاودنه د پولیسو په یو پوسته کې وسوه. دغه پوسته دوکانونو او د مهاجرو کمپ ته نږدې پرته وه. تر اوسه پورې چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت وسلوال وروسته له دې څخه چې په بېلابېلو جبهو کې په جګړو کې ماته خوړلې ده او څو ښارونه یې له لاسه ورکړي دي، اوس په بغداد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په یو بل خبر کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری امریکا غږ ته ویلي دي چې د داعش څخه د موسل د ښار د نیولو د دقیقې نیټې په اړه څه نسي ویلی، خو د عراق ځواکونه به خامخا دغه ښار نیسي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبې په ورځ روسیه دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالي د دیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن کمپیوټر هک کړي یا ورداخل سي، او د ترامپ په قول هغه 30,000,000 پیدا کړي چې د هیلري کلینټن د وزارت د وخت او اوس ورک دي. ترامپ خبرلارانو ته وویل دا به جالبه وي چې ولیدل سي. زه به روسیې تاسو ته وایم چې که چیرې زما نه اورئ او هیله کوم چې تاسو په دې بریالي سئ چې 30,000,000 پیدا کړئ. هغه وویل چې احتمال شته چې مسکو دې د کلینټن هغه ایمیلونه چې د هغې په شخصي اکاونټ کې وو او بیا پاکسي وو ساتلی وي. د کلینټن کمپاین د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه ویلي دي چې دا به لومړی ځل وي چې د جمهور ریاست لپاره دي د یو لوی ګوند کاندید یو بهرنی هیواد دې ته وهڅوي چې د خپل سیاسي سیال جاسوسي دې وکړي. بل پلوتنه د دیموکراتانو د ملي کنونسیون درېمه ورځ ده او تمه ده چې 2 ساعت وروسته به وبخشه 1 ساعت وروسته به کنونسیون ته جمهور رئیس اوباما وینا وکړي. د کنونسیون په اړه به نور جزئیات د خبرونو وروسته د جعفر خان نه واخلو چې په فلادلفیا کې دی. او په ترکیه کې پرون د پوځ 2400 کسان له دندو نه لرې کړل سوي دي او د رسنیو په لسګونو دفترونه تړل سوي دي. بل پلوته لږ تر لږه یو ژورنالیست نیول سوی دی او د زمان په نامه د یو ورځپاڼې د نږدې 50 کارکوونکو د نیولو امر سوی دی. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. راپورټونه وایي چې په بروندی کې د حاکم د ګوند د ځوانانو د سازمان غړي چې توپک او چړې ورسره وي د شپې لخوا د ښځو په عزت تیری کوي. د نایروبي څخه د امریکا غږ خبریال محمد یوسف په دې باب موږ ته یو راپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
د بشر د حقوقو د څارنې ډله وایي چې وسلوال سړي چې چړې او سوټي هم ورسره وي د شپې د بروندی په کلیوالو سیمو او وړو خارونو کې خځې په وحشیانه ډول کړوي. په بروندی کې د دغه مسلې په باب د تحقیق کوونکو د یو راپورټ نه داسې ښکاري چې دغه وسلوال خلک هغه خځې په نخښه کوي چې یا یې ودونه کړي وي او یا پرې د حکومت د مخالفینو سره د ملاتړ شک وشي. د بشر د حقوقو د څارنې په دغه ډلې کې د ښځو د حقوقو تحقیق کوونکی سکای ویلر وایي چې هغوی په تانزانیا کې د ندوتا په کام کې د اویا او ښځو سره خبرې کړې دي. هغه وایي
We spoke to many women and again we heard stories of how members of the Ebonyukure
مونږ د ډیرو خځو سره بیا بیا خبرې کړې دي. د ټولو نه مونږ دا داستان اوریدلې دي چې څنګه په هغه تیری شوې دي. کله نا کله خو هغه د تیری کوونکې سره هم پیژنې. هغه وایي چې دغه کسان د شپې د دوی کور ته ورشي او د ماشومانو په مخ کې په دوی جنسي تیری وکړي. دا خځو ویلي چې دوی د هغوی د خاون ته پوس هم کوي که خاون په کور کې وي نو هغه وهي او یا د کور نه وباسي. په تانزانیا کې د بروندی د مهاجرو دپاره د ندوته د کام په شان دوه نور کمپونه هم جوړ شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ډلې دغه غړې میرمن ویلر وایي چې د ښځو په ضد په ځینو دغه شان پیښو کې د پولیسو صاحب منصبان او هغه خلک چې د پولیسو یونیفورمې په تنوي لاس لري. هغه وایي
We did find that in some cases men dressed in police uniform were part of
the attack. موږ په ځینو قضیو کې دا معلومه کړې هغه کسان چې د پولیسو یونیفورم په تن وی هم د حمله کوونکو په جمله کې شامل وی. مګر همیشه دا په پرندې کې نشي معلومې ده چې دغه حمله کوونکي چې یونیفورم یې په تن ده په رښتیا هم پولیس دی او کنه. په هر صورت په نورو قضیو کې په خزو د پولیسو په مرکزونو او یا هم پولیسو د سرحد پوګدو کې هغه وخت چې دغه خزي د خپل وطن نه د تیښتې په حال کې وي جنسیتیری کړی دی. د امریکا غا خبریال د دې کوشش وکړ چې د بروندی د حاکم د ګوندې ونتاخ سره د دغه مسلې په باب خبرې وکړي، مګر هغه په دې لانه دی بریالی شوی چې د حکومت د ونتاخ سره ټلیفوني تماس ټینګ کړي.
د امریکا غا د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د امریکا غا آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکرات د ګوند ملي کنوانسیون نن درېمه ورځ ده. د نن ورځ د ملي کنوانسیون د جریان په اړه به زموږ همکار جعفر خان چې موږ ته مسلسل رپورټونه راکوي او دی هم دا اوس په فلادلفیا کې دی موږ ته تازه معلومات راکوي. خان صاحب سلام، په خیر راغلاست. ځان
زه هم دا اوس د ملي کنوانسیون د سټیټ لاندې ولاړم او د رسول خدمت د امریکا د ولسمشر مارشال جو بایدن خبرې وکړې او چکې کلکې نیوکې وکړې. په د جمهور غوښتونکو په باندې د نن شنبه باندې ویل چې هغه د ورڅنې غړي چې امریکا ولسمشر شي امریکایانو ته خدمت وکړي، هغه ویل چې هغه یوازې خلک غوړوي په خپلو خبرو کې. او دا خبره هم وکړه چې هغه هیڅ پلان نه لري چې د امریکا د اقتصاد ته بیا راغلو لپاره هم دغه راز په امریکا کې د منځنۍ طبقې د خلکو د اقتصاد او روزمز د اوچته وړل لپاره کوم پلان نه لري. هغه ویل چې هغه خبرو باندې کوشش کوي چې د خلکو غوړوي او ځکه هغه ویل چې هیلری کلینټن یوازینی کس چې په داسې حالاتو کې د امریکا مرشي کولی شي او امریکایانو ته خدمت او کار کولی شي. بیا ډونالډ ټرمپ او برکې جو بایدن دا خبره هم وکړه چې هیلری کلینټن لوی او پراخه سیاسي تجربه لري او د امریکا په سیاست کې د نړۍ په چارو باندې ډېره پوهه ده او باید امریکایان ورته رضای ورکړي چې په مرکز انتخابات وګټي. تر هغه مخه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر او د سی آی ای مشر قنې ته خبرې وکړې. هغه د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت خاګو لاس راوړلو ته اشاره وکړه چې په خبرې د هغې په وزارت پر مهال د ورشمو ډېر کولو اقدامي مشر روسان بن لادن ووژل شو، د تر رهبرۍ سره مبارزه ګړندې شوه او همدغه راز په نورو برخو کې د امریکا اړیکې له نورو هیوادونو سره وغوړېدې.
او بخښي، نن به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم خبرې وکړي، نو تاسو ته دغه معلوماتي چې پر کومو مسایلو به ډېر
د نن شپې مهم ویناوال خپل ولسمشر اوباما بلل کېږي. سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، موږ کوم چې دلته دروازې بندې شوې، چاته اجازه نه ورکول کېږي او هغه موږ ته معلومات راغلي دي. هغه به په دې باندې خبرې وکړي چې ولې امریکا هیلری کلینټن سره یې ورکړي. هغه به د هیلری کلینټن سره د خپلو کاري تجربو همدغه راز هغه په لاس راوړلو باندې خبرې وکړي او د دې تر څنګ د ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ پر پلانونو باندې به هم انتقادونه کوي او داسې ښکاري چې د هغه خبرې به ډېرې اغېزناکې وي. دلته په ملي کنوانسیون کې او د امریکا په کچه زه فکر دلته نومونه یادونه کوم د خپلو آشنا راډیو د خپلو اورېدونکو نه غوښتنه کوم که زمونږ فیسبوک پاڼه ویبپاڼه تعقیب کړي، موږ به هڅه وکړو چې د ولسمشر اوباما خبرې شیبه په شیبه او ژوندۍ هممهاله د ډیموکراتانو د ملي کنوانسیون نه هغوی ته خبرې کړو.
او د تقسیم اوقات په لحاظ خان صاحب، نن به د هیلری کلینټن معاون هم خبرې وکړي، هغه به پر کومو مسایلو باندې ډېر فشار واچوي؟
بلې، نن د ملي کنوانسیون د نن بل غټ خبر دا دی چې هغه هم په چمپین چې د هیلری کلینټن رسیان دی هغه په رسمي ډول نن هغه هم کاندید شو او ټولو استادو هغه کرای ورته ورسمنې کاندید اعلان کړ. تاسو شوی چې هغه هم خبرې وکړي هغه به د خپلو تجربو او دا چې څنګه ډیموکراتان کولای شي چې په د نومبر په انتخاباتو کې یو موټی شي او د جمهور غوښتونکو کاندید ته ماتې ورکړي، وه چې خلک چې رای ورکړي هیلری کلینټن او چمپین ته.
او تاسو د عامو خلکو عکس العمل تسویني هان صاحب؟
موږ معمولا هڅه دا کوله چې ځینې مسلمان استازي او ځینې مسلمان امریکایان چې زما چا سره خبرې شوي دي
وبخي سور مسعود په دې لسی ما غوړې تاسو ته کوم خبرې شوې دي ټول دغه یو خبره کوله چې د امریکا په اوسنۍ حالات کې یوازې نه چې امریکا کا د نورو نژادونو خلکو ته فعالیتونه د مسلمانانو اسپانویان تورانو ته خدمت کولې شي هغه لري کلنټن ده دې ټولو په یو وخت لویل چې ډونالډ ټرمپ د دې وختان لري چې د امریکا رهبري وکړي
بل کور مودن ډیر مننه هم څه بیا به هم کوشش وکړو چې په نور خبرونه کې هم تاسو راسي او مشته تازه معلومات راکړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په کندوز کې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ له خپل سیمو څخه بې ځای شوې دي ځینې دغه کورنۍ د نن په کندوز او ځینې نورې ګاونډیو ولایتونو ته کډه کړې ده نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري
په تیرو دوونه یو کې د کندوز ولایت له قلیزال او دشتیرچی ولسوالۍ څخه د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ بيځای شوې دي او یو شمیر کورنۍ لا اوس هم د جګړې په سیمه کې په خپل کورونو کې پاتې دي له تیر کال راهیسې چې کندوز د طالبانو په لاس سقوط وکړ له کندوز ښار او ولسوالۍ څخه تقریبا 26000 کورنۍ بيځای شوې دي د دغه بيځای شو کورنۍ ولړل څخه یو شمیر له ولایت د باندې وتلی او یو شمیر د ولایت په داخل کې نور سیمو ته تللی دي په قندوز کې د ماجرینو د چارو رئیس عبدالسلام هاشمی وای هغه کورنۍ چې له قندوز څخه نور ولایتونو ته وتلی بیرته نه دي راستنی شوی خو په سیمه کې د بيځای شو خلکو همدا حال دی چې کله په کور کې او کله د جګړو لامل له کوره د باندې ژوند کوي د قندوز د ولایتي شورا وکیلان وای چې په سلګونو کورنۍ د قلیزال او دشتیرچی له ولسوالۍ څخه بيځای شوی او د اودان په پراخه سوزنده دښته کې د خیمه او ترپالونو لاندې ورځی تیروي د قندوز د ولایتي شورا یو تن وکیل اميري د جګړو لامل د بيځای شو کورنۍ په اړه داسې ویل
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم آگاہی لرودل او د مخکې هم منګه د قلیزار خلکو سره هم په تماس او خلک قلیزار خلک ډېر په مشکلات سره دچار دي خوراکي توګه نشته دوايي توګه نشته د چټلو وب نشته خلک بعض خلک بيځای شو دي هغه خلک په جنگ ماسره پاتې دي ته فعلا نام د خواده چرایي جنگ او اخواته چیزې سیند نو وتلای نه ډېر په سخت مشکلاتو کې دوی سره
دچار دي هغه خلک چې د جګړې په سیمه کې لخپل کورونو بې ځای نشي د خوراکي موادو او صحي ستونزو سره مخ کیږي د قندوز د ماجرینو چارو رئیس عبدالسلام هاشمی وایي چې له قلیزال او دشتیرچی ولسوالۍ څخه تقریبا 3000 کورنۍ په دغه تیرونه کې د جګړو لامل بې ځای شوې دي هاشمی زیاته کړه چې اکثره کورنۍ گاونډي ولایتونو تخار او مزار ته تللی او یوازې 250 کورنۍ د ماجرینو د چارو پر ریاست کې خپل عریضه ثبت کړې دي د قندوز ولایت د والی ویان سید محمود دانش بیا وایي چې ټول مرستکونکو موسسو سره یاري کوي ولې او کوشش کوي چې له بيځای شو کورنۍ سره مرسته وشي
برکاسای کې در جنگای اواخر قواره شده کومک
سره لمرستنده موسسو سره خبري شوی چې په قندوز کې د وروستي جګړو لامل له بيځای شو کسانو سره مرستي وشي که څه هم چارواکي د جګړو لامل د بيځای شو خلکو سره د مرستو د کېدو وعده کوي خو تیر ځل هم مرستي یو زیات شمیر هغو کسانو واخیستي چې د چارواکو لخوا ورپیژندل شوی وو ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په یو شخصي شرکت د کابل بانک د خرڅولو کار بشپړ کړی دی په دې باب نور تفصیل د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري
د مالی وزارت د خزانه عمومي رئیس محمد اکا کوئسلی چاشم په پورس په کابل کې د نوی کابل بانک د خصولو د پاره د ارینا جوینت سټاک کمپنۍ د اپر یو وړاندیز د پرانیستلو غونډه په وینا کې ویل چې د دغه شرکت لخوا د اپر د ترلاسه کولو وروسته د مالی وزارت کار بشپړ شوی او اوس په د افغانستان بانک د ارینا جوینت سټاک کمپنۍ د شتمنۍ په باب پلاټینې کې کچيري د افغانستان بانک هم دغه شرکت شتمنۍ تایید کړي نو نوی کابل بانک به دغه شرکت ته وسپارل شي
کمپنۍ اسمو ترن اینها $31 million.
خاغلی کویسانی ویل دغه محترم کمپنی $10 million د بانک بیا ټاکلی ده. البته د $10 million سره چې په بانک کې په دغه شرکت پانګونه وي ټول یو $15 million کېږي چې موږ رسمن د افغانستان بانک او نورو اړوندو چارواکو ته وړاندې کوو. د دې کال په سر کې د ارینا جوینټ سټاک کمپنی او یو پاکستانی شرکت د نوي کابل بانک د اخیستو لپاره لیوالتیا وښوده. خو بیا د بانک د اخیستو په لومړنیو پړاوونو کې یوازې د ارینا جوینټ سټاک کمپنی د بانک د اخیستو لپاره خپل وړاندیزونه د مالی وزارت ته وړاندې کړل. د افغانستان د مالی وزارت وی د ارینا جوینټ سټاک کمپنی د بانک د اخیستو په صورت کې به تر راتلونکو 15 کلونو په دغه بانک کې دا شرکت تر $15 million پورې پانګونه وکړي.
یافته های ما از یافر یاد شده ایست که شرکت مذکور متعهد گردیده که در 5 سال آینده
خاغلی کویستانیویل د دغه اپر څخه زموږ موندلې دادی چې نوموړي شرکت ژمنه کړې چې هر کله بانک ورته وسپارل شي او دوی د مرکزي بانک شرایط هم بشپړ کړي دوی $15 million د بانک په بیلابیلو برخو کې چې وړاندیز یو برخه ده پانګونه کوي. نږدې شپږ کاله وړاندې کابل بانک هغه وخت دیوالي شو چې دغه بانک شریکبانو په یوه لخیز ډول د دغه بانک څخه تر $900 million پورې وایستل. افغان حکومت د کابل بانک د دیوالۍ د مخنیوي لپاره دغه بانک ته $850 million پور ورکړ. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کابل بانک د سختو ستونزو سره مخ دی او اوس هم په تاوان کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ سنی د خونی د بهرنۍ اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې له کومې ورځې چې افغان حکومت د نوي کابل بانک د چارو تنظیم په غاړه اخیستی دغه بانک د تیر عیسوي کال تر پایه $9 million زیان کړی دی. ازرخ شاپیزی وایي چې د بانک تاوان یو ستر دلیل دا دی چې بانک په بشپړه توګه خپل کارونه نشي ترسره کولی او دې بانک ته د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې یا پور واخلي او یا هم پور ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار سید سلیمان شاه په نایروبي کې د سوداګرۍ او پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو د کانفرانس په اړه د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد محمد بشیر دودیال سره یو مرکه کړې او پوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د دې کانفرانس مشوره به د افغانستان د اقتصاد په سمولو کې څومره ګټوره وي.
استاد محمد بشیر دودیال د کینیا په پایتخت نایروبي کې د جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا د نړیوال کانفرانس یا UNCTAD 14مه غونډه پایته ورسېده. افریقایي هیوادونو ته ویل شوي دي چې د 2011 او 2013 کلونو ترمنځ هغوی تقریبا 343 میلیارد ډالر خارجي پور په ځان باندې بار کړی دی. اصلاحاتو کې نو که تاسو د ریچ مینجمنټ په نامه د محاسباتو د یوې موسسې د غړي آیل خان ساچو نظر ته غوږ ونیسئ او بیا په تبصره وکړئ چې په افغانستان باندې څومره اطلاق کېږي دا به بهتره وي.
We need to bring more scrutiny and oversight so we know exactly what's going on.
موږ دیتا اړیو چې د حکومتونو مالی حسابونه په زیر او غور وڅېړو او ځان په دې باندې آگاه کړو چې د پردې شاته چارواکي څه کوي، دولتي پیسې چیرته ځي او د چا په جیبونو کې لویږي. زما په نظر افریقایي هیوادونو له خپلو عوایدو نه سمه ګټه نه ده پورته کړې، زیاتره ګټه بل چا ته رسیږي.
بالکل سمه ده. دا د ملګرو ملتونو د پرمختګ او سوداګرۍ کانفرنس ده چې دا د پرمختیايي هیوادونو اقتصاد ښه کېدو لپاره په 1980 لسیزه کې داسې یو مفکره پیدا شوله. د غونډو په سلسله کې دا یوه مهمه غونډه وه چې دوی نه یوازې دا چې افریقایي هیوادونو باندې متمرکز دي، په مجموع کې په ټولو پرمختیايي هیوادونو د تجارت، د دوی د خامو موادو، د دوی دغه د اقتصادي نظامونو د ډېر ښه تحلیل او د دې لپاره د لارښوونو په خاطر کار کوي. د انکتات متخصصین وختن په وختن پرمختیايي هیوادونو ته مشوره په دې جمله کې دوی دغه د پرمختیا خنډونه چېړي چې متاسفانه پرمختیايي هیوادونه په مجموع کې ورسره مخامخ دي او د دې جملې نه هم افغانستان کټ مټ هم داسې یو وضعیت کې ده. د پیسو مینځل شته ده په افغانستان کې، کاني مواد په غیر قانوني توګه استخراجیږي او دغه ګټه د اشخاصو او افرادو جیب ته لویږي. په اداري نظام کې فساد شته ده، مالي فساد شته ده. دا ټول د افغانستان په ساتم دغه څه ناوړه تاثیر کی او د افغانستان خام مواد د ترقی فرصتونه او منابع ضایع کړي. کله مرته دغه وضعیت په افغانستان کې مساده حتی تر دې نه اضافه، مثلا موږ هغه بهرنی مرستې چې دا د انکشافي مرستو په شکل افغانستان ته ورکړل شوې دي، د هغو شفافیت هغه موږ په ملي محاسباتو کې نه دي ثبت کړي. یعنی تر دې نه د افغانستان وضعیت متاسفانه نور هم بدتر ده.
مننه. کوم رسمي سند چې د نایروبي کانسس په نامه باندې یا د نایروبي د متفق پریکړه په نامه منزور شوی، په دې کې دوه مشورې افریقایي ملکونو ته ورکړل شوې دي. د خپل پراختیايي پروګرامونو او زیربنایي برنامو د جوړولو په محل باید د عمل وړ پراختیايي پروګرامونو تطبیقول مرکزي برخه وي، او د دې لپاره چې تجارتي بیلانس متوازن وساتي، اداري ریفورمونه او اصلاحات دي وکړي.
بالکل، پرمختیايي هیوادونه د خپل تجارت په مقرراتو کې، ګمرکي سیستمونو کې جدا اصلاحات ته اړتیا لري. موږ په افغانستان کې د کنفرانسونو د دغه سازمان انکتات یا د ملګرو ملتونو د پرمختیا او سوداګرۍ کنفرانس تل د خپلو غونډو په پای کې سپارښتنې کړي دي پرمختیايي هیوادونو ته. دا که د یو دوه درې هیوادونو د وضعیت له مخې وي، خو د دې تطبیق په حقیقت کې ټول پرمختیايي هیوادونو ته متوجه دي. موږ افغانانو ته هم ډېر ضرور ده چې داسې ستراتیژي ولرو چې زمونږ د تجارت بیلانس وار په وار ښه شي، زمونږ د خامو موادو پروسس په داخل د هیواد کې ښه شي، او دغه ارزانه او زمونږ د لاسه ونه وځي. موږ باید داسې پروګرامونه ولرو چې هغه متمرکز وي د افغانستان د اقتصاد ښه کولو او د تجارت بهبود دپاره، ځکه نړۍ غواړي، نړیوال د هغې جملې نه هم دغه کنفرانس او ملګرو ملتونه او ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا دا غواړي چې پرمختیايي هیوادونو رول په نړیوال تجارت کې اوچت شي، په داسې شکل سره اوچت شي چې د دوی مجموعي صادرات هم زیات شي د نړۍ په تجارت کې، او د دوی عواید هم زیات شي تر څو دوی رول په ځان متکي شي او د بهرنیو مرستو نه دوی تر یوې اندازې پورې د دغه احتیاج نه خلاص شي. د 2004 کال نو وروسته د لندن د قرارداد نو وروسته یو ستراتیژي چې پر مسیحي ستراتیژي د افغانستان دا سند موږ جوړ کړ. متاسفانه د افغاني ټولنې د واقعیتونو سره ډېر تطابق نه درلود، صرف د صحت عامه او د معرف په برخه کې شپږ فیصده بریالیتوب درلود.
چې کوم اسناد افشا کیږي د معرف او صحت عامه په سکتورونو کې هم په کافي اندازه غبن خورد ور شوی دی.
موافقم، بالکل موافقم. دغه ستراتیژي چې موږ تحلیل شد د ارقام له مخې، هغه هم د رسمي ارقام له مخې، هغوی دغه گزارش ویلي. حال دا چې دغه ستراتیژي ډېرې نورې برخې درلودلې، حکومت ولي درلوده، په هغې کې موږ ناکام وو. حکومت جوړل ول، موږ د امنیت برخه درلودله، رسمي گزارش و رسمي راپور و، موږ ته د منلو وړ ده. دا دوه خدماتي برخې دي. زما مطلب دا و چې په هغه ستراتیژي کې موږ باید خپل تجارت، موږ باید د استخدام سطح، موږ خپل ملي عاید، دغه ته هم باید موږ زیاتوالی ورکړی وای. صحیح ده، مستقلو اقتصادي ارګانونو تحلیلونو تحقیقونو نه ده تایید کړی او نه ترسره شوی ده. که څه ناکامي هم وه، بیا هم په نسبي توګه یو څه ښه والی راغی. حال دا چې زموږ دستاوردونه تر دې نه باید په مراتبو ډېر زیات وای. د اوبو منابع لرو، انرژیکي منابع موږ کافي اندازه لرو، لکه ګاز، لکه د ډبرو سکاره. نو دغه منابعو ته چې ګورو، بشري نیرو ته چې موږ ګورو، د ساورزونه واقعا کم وي. د افغانستان د اقتصاد، د تجارت، د خامو موادو واقعیتونه شاید ډېر خواشینی کوونکي وي.
ډېره مننه تاسو نه.
تشکر.
ټولاند خبرونه. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې د تر دوشنبه وخت ورکړی دی چې وزیرستان ته د بیرته ستنېدو لپاره نومونه ولیکي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ور اوښتو مخه دې ونیسي. په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبه په ورځ روسیا دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن کمپیوټر هک کړي او یا ورته خرڅي. د عراق په مرکز زی ولایت بابل کې داسې قانون پاسوي دی چې که پچا د تروریزم تور ثابت سو، نو د هغه کور به ویجاړیږي او کورنۍ به یې د ولایت څخه استل کیږي. او په ترکیه کې پرون د پوز 2400 کسان له دندو څخه لیرې کړی سوي او د رسنیو په لسګونو دفترونه تړل سوي دي. ترنو ریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات: په کابل کې بنان اسمان اوریاد وی د تودوخ لوړه درجه یو دیش ټیټه ویشت. په کندهار کې بنان اسمان شین وی د تودوخ لوړه درجه درو څلویشت. په هرات کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخ لوړه درجه اووه دیش. په جلال آباد، غزنی او کندوز کې بنان اسمان زیزی اوریاد وی. په خوست کې بنان لرشته باران وسی د تودوخ لوړه درجه دیش. په مزار شریف کې بنان اسمان شین وی د تودوخ لوړه درجه شپږ دیش. په فراه کې بنان اسمان شین وی د ورځې د خوا به هوا ډیره ګرمه وي، پنځه څلویښت درجه به وي. او په هلمند کې به هم نن د ورځې د خوا اسمان شین وی او هوا به توده وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکاره نظرانه یوسفزی ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو